په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هر کلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سیشن په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته په اشاره وویل. آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه. د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ورډ مورز ویلي چې که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو په شان نه شي، له ډېر فشار سره به مخ شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت له نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د راپور له مخې دغو ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشتي چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوخر تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د دې اژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیرې ټلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځ غاړه کې په ډزو یو ژورنالیست ووژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیرې د عربي ژبې ټلویزیون مشهور فلسطینی خبریال او هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې پر جنین نومې سیمه د اسرائیلو د برید له جریانې راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیر القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت ډاډمن دی. اوکراین وایي سرلننه به د نوفوب سکوپ له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیږد مخه ونیسي. نوفوب سکوپ د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. روسیه به وایي بیا وایي چې له دې لارې لویدیځ اروپا ته له څلورو یوه برخه ګاز صادروي. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي.
یو شمېر افغانان په بحثونه کې په پخواني جمهوری نظام کې پر نجونو زده کوونکو د ناوړه تورونو لګولو په اړه اندېښمن دي. وایي که څوک خپل تور نشي ثابتولی باید محاکمې ته راکاږل شي.
که هر څوک دغه ادعا لري، مهرباني دي وکړي دغه خپل ادعا دې ثابت کړي.
د ځوان فکر په اونیزه خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ، پر دې غږېدلی یو چې څنګه ځوانان کولی شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي.
مخالفت د هر چا حق جوړېږي چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي.
آیا افغانستان په رښتیا هغه څه چې ملګري ملتونو مرستندوی ټولنې وایي له شدید وچکالۍ سره مخامخ دی؟
وسنۍ وچکالۍ یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه په دې هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپېریالي مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به له هرې ممکنې لارې له هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد خپل غږ پورته کوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
یو ورځ وروسته لدی چې یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماڼۍ وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون په خپل رسنیز کانفرانس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلي. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلې چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرانس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو او د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړی په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. په تیره په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په باب چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمیر د افغان ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې. وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ، د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل شوې سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یادې شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لولوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې او د ولسي جرګې پخوانی غړي سلیمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارات د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي، دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي، نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې واوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه ترې ولګوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي، لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې به اجابه دي، امنیت به اجابه کنه. د ډېرو سختو شرایطو کې د ژوندونه کړي د ښځې د نه ټینګوي. موږ لوګان ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځې د وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کړو، اقتصاد یې سم کړو، خلک د نه ټینګوي. مقابل کې به ټول ولس ولټوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوي او دا هم پکې راغلي هغه میرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته یې سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې دغه شان راغلي هغه میرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل شي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو درې لسیزو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو وچکالي او اقتصادي بحران له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. سخت وچکالی هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک تجربه کوي. په ډیرو سیمو کې د پاکو اوبو اندازه ډیره ښکته شوې او دغه راز خلک د ځمکو د خړوبولو لپاره هم کافي اوبه نه لري. په دې اړه مې نن مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې هغه څه چې نړیوال د سختې وچکالۍ خبرداری ورکوي آیا افغانستان له همداسې وي وچکالۍ سره مخامخ دی؟
دقیقا که چیرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 10 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوي دي. یو له هغې جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2013 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه. خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل، افغانستان یو کرنیز هېواد دی. بزګر اوس هم ډېر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کري بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډېرې ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره په تېره بیا؟
دقیقا یو تفاوت تېر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه واوره ورېدله چې هغه تر اوسط کچې د یوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیاته وه. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به د هغه نه وچې وې، د اوسط کچې نه ډېرې وچې وې چې د اوبو بیلانس بېرته منفي شو. په تېر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، بیا د هود په میاشته کې بارانونه وو. نو دغه تفاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړ چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیز ساحې څاري په هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالي اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي. دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي. د دالې بند اوبه نږدې 40% اوبه لري. همدارنګه د کجکي بند، کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزنی او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردوو، دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله. له دې سره د پاکو اوبو، د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 1.5 سل پورې خلک ساګانې وهي او اوبه اوبو ته نه رسېږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي دغې وچکالۍ له امله به نوره هم د اوبو سطحه نوره ټیټه لاړه شي؟
دقیقا د به نشتون یا لګوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډیره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کېږي. خو که چیرې موږ د کابل ښار ته وګورو او دارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډېر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لګوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لګوالی رامنځته شي او څاګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوامه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال پرتله باندې ډېر کوکویان وچ شي. په اطراف کې بیا تفاوت دا دی چې هلته خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو دپاره کار اخلي، چې دا د دې لامل شوی چې ځینې څاګان وچ شي او د څښاک اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کېږي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایارو چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه خپل معلومات راسره شریکول، که تاسو هم وچکالۍ په یو ډول باندې تجربه کړې وي یا تجربه کوئ، کوئ شئ چې موږ ته پیغامونه پرېږدئ. د ازادي راډیو په دغه شمېرې، البته وړیا شمېره ده که واتساپ ولرئ، کولی شئ پیغام پرېږدئ 00-202-11-01.
آزادی راژیو تغوه گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره ځان چمتو کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې 100 ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړی زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شایي پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډېر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینز په وینا داسې اټکل هم کېږي چې د پوتین د پرېکړو وړاندوینه ونشي او دی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 24 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تصویب کړي.
ازادي راډیو او ریاو سم پام وکړي سپورتي خبرونه ته.
د جوزجان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د یوالي ځوانانو، البرز، مشال، سیلاب، اقچا، محله، قومندانی، باتور، جوزجان کلب، نایاب، میوند او مدرن کلب لوبډلو ترمنځ نن پیل شوې چې یوه اونۍ به دوام وکړي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې البرز او نایاب لوبډلې سره مخامخ شوې چې په پایله کې البرز لوبډلې 5-0 خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. ویل کېږي د دې سیالیو مخکښ لوبډلې به د شمال زون په رقابتي سیالیو کې ګډون وکړي او که د زون په کچه هم وځلېږي د افغانستان د اتلانو لیګ ته بلار وکړي. د مالولانو د باسکټبال لوبډلې تایلند ته سفر وکړ. د بدن روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی د آسیا ونډې سیالیو په دریم پړاو کې چې د مې میاشتې له 22 تر 23 ترسره کیږي نن تایلند ته روان شول. په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، عراق او فلپین هیوادونو د مالولانو د باسکټبال لوبډلې هم برخه ولري. تیر کال په دې لوبو کې افغانستان ووم ځای خپل کړی وو. او د هند غوره لیګ سیالۍ کې نن راجستان رویالز او ډیلی کیپیټلز لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. دواړه لوبډلې هڅه کوي چې د دې لوبې په ګټلو سره د هند غوره لیګ نیمه پایلوبې ته ځان ورسوي. راجستان په خپلو 11 لوبو کې ولوبې ګټلې او او ډیلی هم په یو لس لوبو کې پنځه لوبې ګټلې دي. د یادونې ده چې د تېرې شپې په لوبه کې ګجرات تیتانس لوبډلې لکنو سپر جاینټس لوبډلې ته ماتې ورکړه او لومړۍ لوبډله شوه چې د هند غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته یې ځان ورساوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لوري له شپږمو ټولګیو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پرېکړې دوام او له بل لوري په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لوري پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کېږي چې کله هم په ټلویزیوني بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کېږي. نور په دې رپورټ کې
مونږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکي 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په دې ښار کې تر 12 زده کړې کړي، د هغه څل عمل اندېښمنه ده چې د ده په وینا په وروستیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمېر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
مونږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل کېدلې چې مونږ څه رقم جراب پوکو. څه ورسېږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپل دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغسې یو وکړنه نه وه.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمېر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 93% نجونو.
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کېږي، څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر اوړونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبله ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشر وړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. له دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې دی هم د طالبانو پلوي بلل کېږي، په یو ټلویزیوني بحث کې د تېر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. که د بحث چلوونکي ترې د ثبوت غوښتنه وکړه، خو ښاغلي جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نه شو کړی. په دغه شان یو وروستۍ قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړي چې ځان د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوو ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتوګونه نه اغوستل. د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15 محصلینو له ډلې 1000 نجونې وي. داسې ادعا چې د ځینو په وینا ځکه ناسمه او تهمت بلل کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله یې تور پورې کوونکو ته سخته سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او کې ثابته وای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کېږي، یو تور په چا باندې لګول کېږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو له لوري د دغه ډول بې بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډې بولي او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپلو دغه ډول بې ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات ژوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي، خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیوني بحثونو کې په افغان نجونو تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد
هغه کسان چې د بعضې بحثونو کې داسې خبرې کوي چې هغه عام افغانانو په ذهن باندې بدل اثر کړی ده او یا سپکوونکی وي، هغه د اسلامي امت استازي نه دي. یو هم که تاسو تعقیب کړئ، زموږ نه رسمي کسان دي نه زموږ د پالیسي نمایندګي کوي، بلکې آزاد خلکو خپل تحلیل کړی او داسې تر کوم ځای پورې دا موضوع د خلکو په ذهن بد اثر کړی موږ هم درک کړی ده او دوی تعویل شوي دي چې دغه شیان نه ډډه وشي. بیا هم مسؤولوګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي.
خدا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي، ښاغلی مجاهدی په اړه څه وایي؟ دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابره شوې وه، اوړه، غوړي، لوبیا، وریجې او خرما شامل ده. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرستې کوي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټولو شوو یتیمانو غږونه دي. په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 9000 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره په افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړي دي، 15 کیلو وریجه ده، 15 کیلو لوبیا ده، 15 کیلو بوره ده، 15 لیتر تیل دي، 2 کیلو خرما.
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چې دغه کوم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهداو د بچو سره هغه ترسره کړي ده، د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته د دغه اجر عظیم غواړو.
12 کلن زکریا چې پلار یې په تیرو جنگونو کې وژل شوی او خپل هم معلول دی، په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په دې برخه کې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې خو صحتمند به یې. زه یو تن د 12 کول بیت زکونکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندې دروازې خلاصې کړي او موږ د بې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیلې ورزګان چې موږ د لاسپراوړل لپاره هڅې کوو تر سیکړو. همدارنګه د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وایي که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژمنو او وعدو نه موږ ستړي یو. وسلام.
السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودي نشته، نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې 100 دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره وه. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو خپرونو سره پاتې شئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. زه بیا هم له تاسو سره یم، خو په لنډو خبرونو کې د البته د خبرونې په دې برخه کې مو د ځوان فکر اونیزه خبرونه د چې په دې خبرونه کې پر دې غږېدلی وو چې څنګه ځوانان کولی شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات بل له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینه ماڼۍ وایاند جن ساکي پرون سه شنبه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته په اشاره وویل. آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه. د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ورنه ورځ ویلي وو چې که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو په شان نه شي، له ډېر فشار سره به مخامخ شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت له نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې دغه ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشتي چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوښتو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې آژانس په وینا په تېرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریال و، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوې لویدیځې غاړې پر جنینو سیمې د اسرایلو د برید له جریان راپور ورکوو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. اوکراین وایي چې سر لننه به د نوفو اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیږد مخه ونیسي. نوفو اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي، خو روسیه بیا وایي چې له دې لارې لویدیځې اروپا ته له څلورو یوه برخه ګاز صادروي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه ځوانان کولای شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. بحثونه معمولا د دې لپاره کېږي چې خلک یوې ښې نتیجې یا حقیقت ته ورسیږي. دا بحثونه خپل نزاکتونه لري، خو په افغانستان کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې دغو نزاکتونو ته پام نه کوي. ډېر کله دوی د دې پر ځای چې منطقي دلایل ووایي، مقابل لوري ته سپکه خبره کوي، توهینوي، تهمت او ټاپه پرې لګوي، په شخصي حریم تیری کوي او دوی سالم بحث ته کېدو مخه نیسي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې افغان ځوانان په بحثونو کې احساساتي کېږي او د دلایلو د ویلو پر ځای ناسمه ژبه کاروي. په بحثونو کې د ناسمو الفاظو کارولو پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څنګه ګټور او منطقي بحثونه کولی شي؟ په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو ټول اهلي قلم خلک دي، دوی به په دغو مسایلو راته وغږیږي. په پیل کې ورزو ښاغلی ډاکټر مالک ستانیزی له موږ سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب هم لیکوال دی، هم شاعر دی او سره له دې په ټولنیزو شبکو کې فعال کس دی. دی خپله ویډیوګانې کوي، په مختلفو مسایلو غږیږي. خدای به کېدای شي له ځینو اختلافي مسایلو سره هم مخ شوی وي، داسې چې یو چا د ده خبره نه وي خوښه کړې، خو د هغوی عکس العمل د ده خبرو په وړاندې څه ډول وایا د دلیل ورته ویل شوی دی، په دلیل خبره رد شوې یا په بل ډول چې مخکې ما یادونه کړې هغسې مخالفت ورسره شوی. ډاکټر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې له تاسې هم دا پوښتو چې تاسو خو ویډیوګانې کوئ.